کار رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا جانګری وای چې د افغانستان د جمهور ریاست دوانو کاندیدانو موافقه کړې چې د انتخاباتو بشپړې رائے دی بیا وکړې شي. ملګرو ملتونو د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ زوربند غوښته دی او وسلوالو کسانو په عراق کې نهیش کسه چې زیاتره ښځې وې وجلې دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې افغانستان ته سفر کړی دی او د جمهوری ریاست د دوانو کاندیدانو ترمنځ د روغې په خاطر کوششونه پیل کړی دي، بیګا شپه د کابل په وخت په 2 بجو یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کړې ده. د دغې وینا په هکله موږ د خپل خبریال وحید فیضی صافی سره غږېدلی وو. په دې هکله به مرکه او نور تازه رپورټونه به په خبرونه کې واوري، خو اوس طاهر سکزی او زه نظرانه یوسف زیدر ته خبرونه وړاندې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو نوماندانو موافقه کړې چې د انتخاباتو بشپړې رایې دې بیا وکتل سي او وعده یې وکړه چې د هغو نتیجې به قبول کړي. کیری پرون د شنبې په ورځ د عبدالله او اشرف غنی سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې برخه درلوده. هغه وویل چې هر رایه به چې په ټول افغانستان کې ورکړل شوې ده په کابل کې وکتل سي او دا کار به په څلورو ساعتونو کې پیل سي. دا اصاف امنیتي قواوې به د ټول هیواد څخه رای په محفوظه توګه کابل ته راورسوي او نړیوال څارونکي به چې د ملګرو ملتونو لخوا یې پیشنهاد سوی هغه وګوري. کری وویل چې دا جریان به 2 اونۍ وخت ونیسي. هغه دا هم وویل چې جمهور رئیس کرزی چې د کار دوره ختمیدونکې ده موافقه وکړه چې د رایو د کتلو د جریان تر ختمېدو پورې به د جمهور رئیس د کار د پیل کېدو مراسم وځندوي. دواړو نوماندانو ویل دي چې دوی موافقه کړي چې هر چا چې وګټل هغه به سمدستي یو ملي اتحادي حکومت جوړوي. اشرف غنی وویل چې ګټونکي به نه یوازې د افغانستان په ګټه کار کوي بلکې ملي اتحادي حکومت به د هر افغان احترام کوي او دا به شي چې حکومت د هر چا خیر او شیګړی ته ملاتړ لیده. دواړو کاندیدانو د جون په 14مه په 2 همزلي انتخاباتو کې د بریالي توپ ادا کړی ده چې د جمهور رئیس کرزی ځای بنسي. کیری پرون د شنبې په ورځ د جمهور رئیس کرزی سره د 2 همزل وکتل چې د انتخاباتو څخه راپیدا سوی بحران حل کړي.
په افغانستان کې چارواکي وایي د سړک د غاړې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. دغه کسان په بیلابیلو چاودنو کې وژل شول. تر ټولو مرګونه برید پرون د شنبې په ورځ په قندهار کې وشو. د پنجوایي د امنیه کمانډان سلطان محمد وایي د قندهار د پنجوایي پولیس والی کې د ماین په چاودنې کې یو ملکی موټر په ماین ور برابر شو او اته ملکیان پکې وژل شول. د پنجوایي د ولسوالۍ د امنیه کمانډان د دې پیښې پړه په طالبانو اچوي. له بلې خوا په ننګرهار کې یو موټر د سړک د غاړې په ماین ور برابر شو. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی ویل په چاودنې کې یو ملکی وګړی ایو پولیس وجلې شو. تر اوسه چا د 14 زمو په غاړه نه داخسته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کړې ده چې په غزه باندې د اسرائیل هوایي حملو په 15 ورځ هم دوام درلود. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون د شنبې په ورځ په یو بیانیه کې د شخړو او جګړو ختمېدل، د سولې او آرامۍ بیا اعاده کېدل او د دواړو خواوو ترمنځ د مصر په سرپرستۍ د 2012 کال د اوربند بیا نافذېدل غوښتي دي. دا دې بحران ته د ملګرو ملتونو د دغې مقتدر شورا چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې په سر اختلافونه لري لومړنی رسمي عکس العمل و. فلسطیني چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د اسرائیلو په حملو کې د وژل سوو کسانو شمېر 130 تنو ته رسېدلی دی. د غزې څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې اکثره وژل سوي خلک ملکیان وو. د اسرائیلو د نتیوات په ښار باندې هم د غزې څخه د راکټ حمله سوي چې یو کور وران کړی دی، خو د مرجوب په اړه څه نه دي ویل سوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
وسوالو کسانو پرون د شنبې پورس په بغداد کې د خلکو د کورونو په سیمه کې په ودانی باندې حمله وکړه. لکتر لګ نه هیڅ کس یې وجل چې زیاتره یې خزی وي. د عراق د پولیسو په رپورت کې ویل شوی دی چې دوه مړي په ودانی کې خواره واره ولیدل او وینې ته ځینو لاندې بیدې. د دې حمله په اړه په چا سندي ویلي چې چا کړی ده. مخکې د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو موسسې د عراق په امنیتي قواو او هغه ملیشو باندې چې د حکومت سره کار کوي تور لګولی او چې تیره میاشت یې لږ تر لږه 255 بندیان په غیر قانوني توګه وجلي دي. هیومن رایټس واچ پرون د شنبې په ورځ وویل چې د دغو بندیانو وجل د جون د 9 نیټې را په دیخوا د عراق په شپږو ښارګوټو او کلو کې پیل شوي دي او دا کار یې د نړیوال قانون نه لویه سرغړونه بللې ده. دغه موسسې ویلي دي چې اکثره وژل شوي کسان هغه سنی بندیانو چې د عراق د اسلامي دولت او شام د ډلې او نورو وسلوالو ډلو نه تښتېدلي وو. په دغه بندیانو کې لږ تر لږه اته وژل شوي کسان تر 18 کلونو کم تنکي ځوانانو. د هیومن رایټس واچ موسسې دغه معلومات د عیني شاهدینو، امنیتي قواوو او حکومتي چارواکو نه ترلاسه کړي وو. له بلې خوا په عراق کې شخړې او جګړې دوام لري. عراق تقریبا 4000 رضاکار عسکر د رمادي جنگ ځپلې ښار ته استولي دي چې د سنی مبارزینو په مقابل کې د حکومتي عسکرو ملاتړ وکړي.
د امریکا یو لوړپوړي چارواکي چې په ویانا کې د ایران د ضروري پروګرام په اړه په خبرو کې شامل دی ویلي دي چې ایران د په قول د خپلو غیر عملي او نامناسبو دریځونو څخه نه دی اوښتي. دغه چارواکي پرون د شنبې په ورځ وویل چې لږ پرمختګ راغلی دی، مګر دواړه خواوې لا د ځینو مهمو مسئلو په اړه ډېر سره لیرې دي چې په هغو کې د یورانیمو د غني کولو مسئله هم شامله ده. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې که په دغو مسئلو کې پرمختګ رانشي نو دا به مشکله وي چې دا خبرې دي د جولای د 20 نیټې د وروستي مهلت څخه وروسته نورې هم پسې وغځول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د یکشنبې په ورځ په ویانا کې په دې خبرو کې برخه واخلي. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نسی وتلای او نور لوړپوړي ډیپلوماټان ورستوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د مرکزی هیئت رئیس عباس عراقچی وویل چې دا مهمه ده چې د بهرنیو چارو وزیران په دې خبرو کې برخه ولري او دا هیله څرګنده کړه چې هغوی به خندونه استقرای شي، مګر هغه وویل چې اختلافات ژور دي.
اروپایي اتحاد ویلي دي چې په ختیځ یوکراین کې د روسیې په طرفدارو 11 بلتون غوښتونکو یاغي مشرانو باندې بندیزونه لګولي دي چې په هغو کې د بلتون غوښتونکو مشر الکساندر بارودایی هم شامل دی. د یاغیانو د سیمې د خپلواکۍ اعلان کړی او د یوکراینی قواو سره په جګړه اخته دي. بارودای اصلا روسي تبعه دی او په ختیځ یوکراین کې ځان د دونسک د سیمې صدر اعظم بللی دی. اروپایي اتحاد مخکې لا په ډیرو تجارتي موسسو او اشخاصو باندې چې د یوکراین په بحران کې شامل دي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا په دونسک کې د بیړنیو چارو مامورینو ویل دي چې د هوانونو په ډزو کې چې د شپې لخوا وشو لږ تر لږه 4 ملکیان وژل شوي او 100 اپارټمنټونه تباه شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې دا ډزې کومې خوا کړې دي، مګر په نږدې شاوخوا کې یاغیانو یو اډه لري چې شاید د یوکراین د اردو د حملې هدف وو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې د جاسوسي په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او د دې د هیواد ترمنځ د باور او اعتماد د ورانتیا څخه معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه د استخباراتي ادارو د کار او اجرات په باب اساسي بیل بیل مفهومونه لري. مرکل پرون د شنبې په ورځ د زی ډی اف تلویزیون ته وویل چې دا هیله لري امریکا به د جاسوسي په اړه خپل رویه بدله کړي او دا هم وویل چې موږ نور د سړې جګړې په وخت کې ژوند نه کوو. جرمني د پنځشنبې په ورځ وغوښتل چې په برلین کې د امریکا د استخباراتو لوړپوړي مامور روسل هغه ووځي چې دا سی رپورټونه خبره سول چې د جرمني د حکومت دوه چارواکو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای سره کار کاوه. د سفینی مانی نتاخ یاش ارنست د جمعې په ورځ وویل چې واشنگتن د جرمني سره خپل روابطو ته زیات قیمت او اهمیت ورکوي. هغه وویل چې متحدین د استخباراتي ادارو په پیچلو فعالیتونو باندې ښه خبر دي.
د فوټبال د قهرمانۍ په نړیوالو لوبو کې پرون د نیدرلند او برازیل ترمنځ لوبه وشوه. په هغه کې نیدرلند کوربه هیواد برازیل ته د 0 په مقابل کې په 3 ګولو ماتې ورکړه. برازیل چې ډېر فکر کېدو په دغه نړیوالو لوبو کې به د قهرمانۍ لقب وګټي، په سیمی فاینل کې د جرمني په مقابل کې هم ډېر سخت ماتې وخوړ چې د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره جرمني لوبه ځنې وګټله. نن د یکشنبې په ورځ به د ریو دی جنیرو د مارکانا په لوبغالي کې د جرمنی او ارجنټاین د فوټبال لټیمونو ترمنځ د قهرمانۍ وروستۍ یا فاینل لوبه وشي. د ارجنټاین په ټیم کې به د هغې هیواد د فوټبال د لوی ستر قهرمان لیونل میسی هم شامل وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې افغانستان ته سفر کړی دی او د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د روغې په خاطر کوششونه پیل کړي دي، بیګاش په د کابل په وخت په 2 بجو یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړه. مونږ لږ مخکې په کابل کې د خپل خبریال وحید فیضی صاحبی سره چې په کانفرنس کې موجود و خبرې کړي او رستی معلومات مو ورنه واخیستل.
فیضی صاحب، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر څو شېبې مخکې په کابل کې خپل مطبوعاتي کانفرنس پای ته ورسولو، د ښاغلي جان کیری د مطبوعاتي کانفرنس غټ ټکی څه و؟
د ټول کاندان ترمنځ یو اوکرایک یا اوکرای کړی چې د سره د افغانستان د جمهوریت د دویم پړاو ټاکنو پای کابل ته لیکل کیږي او کابل کې به دا د سره د تشکیل په پای کې پرسو لاس کړی د پیلي کې وخت هغه نومان چې د لیکيږي په هغه حالت مبارکي ورته وي او په ملي هغه څنګه کوم چې په افغانستان کې د ملي هغه حکومت د جوړیږي
یوه مهمه نقطه چې جان کیری و ته د جمعې په ورځ اشاره کړې وه، هغه دا وه کومه ابتدایي نتیجه چې د دوشنبې په ورځ باندې اعلان شوې وه، دغه یوازې ابتدایي بڼه لري، باید یو کاندید د ځان د بریالیتوب دلیل ونه ګڼي. په دې اړه د دواړو کاندیدانو ترمنځ هم آهنګي او هم نظری را پیدا شوې ده د جان کیری سره د ملاقات نه وروسته؟ کنه،
بالکل، دا خبر ته اشاره وشوه. کوم لومړی خبر چې اعلان شوی دا لومړی پای دی، دا یونیورسيټي پای نه دی، ورته پای نه بیا شو خو روس ته معلومیږي او دا باندې هم دې دا غوړ معلومیږي چې دوه وخت شوی دی راځو چې شنه انتظار باشي.
د ډاکټر عبد الله په موقف کې د جان کیری سره د ملاقات نه وروسته تاسو څومره فرق نه یې؟ یعنی هغه څه چې تاسو د جان کیری په مطبوعاتي کانفرنس کې واورېدل، دا استنباط کولای شي چې دغه سفر بریالی و؟ تاسو خو په کابل کې استاد عام خلکو او تاثرات څه دي د جان کیری د ډیپلوماټیکي حلو ځلو په باب د دوړ کاندیدان ترمن د اختلافاتو د کمیدو په اړه؟
کوم د جان کیری د اټک لپاره زیات خلک خوشاله او کابل کې په ټول افغانستان کې خلک زیات اندېښمنو د ټاکلو لپاره هغه د اټک د خوشاله او خلک د درنه هم تر هغه شرکت کولو چې په وخت کې هم د خبرو په مجلس کې
فکر کوي چې جان کیری دغه سفر به نن پای ته ورسیږي کومه ورځ نیمه نورم پاتې؟
کوم معلومات
ډیر مننه تاسو نه فایزي صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاری 15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د غزیره ترنګ د افراطیانو په خلاف په حمله کې اسرائیل جمعات وشتلې دي. ساسو پام دی رپورت راړو چې ګب جوزرو د بیت المقدس ته راغلي.
د غزې په تړنګ کې چارواکي وایي تقریبا 160 تنه د اسرائیل په نظامی حملو کې وژل شوی دي. فلسطینیانو په هفتو اسرائیل په توغندۍ وشتل، نو د دغه حملو په ځواب کې اسرائیل نظامی عملیات پیل کړل. د غزې په مرکز کې جماعت هم په هغه هدفونو کې شامل دي چې پرون د شنبه په ورځ اسرائیل وشتل. د اسرائیلو د نظامی قواو نطاق بریدمن لیبی اویس وایي له دغې ودانۍ نه د حماس افراطیانو کار اخیسته. دا وایي
It's important to note that this was a mosque that was used almost entirely for Hamas operations, meaning as a structure, perhaps yes, it was a mosque, but it was very clear that it was being used and I would say almost hijacked by Hamas for
د دې خبرې څرګندونه مهمه ده چې دغه جماعت نه د حماس د عملیاتو لپاره کار اخستل کېده. د دې معنی دا ده چې ښایي دا جماعت وي، مګر دا پوره څرګنده ده چې له دې نه کار اخستل کېده. او زه باید دا خبره وکړم چې حماس ورنه د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخستل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دفتر انو ویل دي له هغه وخت نه را په دی خو چې دغه عملیات پیل شوې دي، د اسرائیلو په هوایي حملو کې وژل شوي کسان اکثره ملکیان دي. د فلسطینیانو د توغندیو په حملو کې یو شمیر اسرائیلي اتباع ټپیان شوي دي چې د پخوانیو جنګونو په نسبت دا وار په دې شخړه کې د اوږده واټن توغندیو نه کار اخیستل شوی دی. د اسرائیلو نظامی قواو د ایرونو دوم په نامه خپلو مزایلو ته کریډټ ورکړی دی چې د توغندۍ و مخه په هوا کې نیوله، که نه نو ډېر تلفات به اړولی وي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د جمعې په ورځ نو ویلي وو د اوربند لپاره د بین المللي ټولنې د غوښتنې سره سره د پاوز په بشپړ عملیاتو باندې غور کوي. برطانی، فرانسې او ترکیې د غزې په تړانګه کې د تلفاتو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي امریکا غواړي چې د دغو شخړو په بندولو کې مرسته وکړي، په داسې حال کې چې د اسرائیلو د خپل ځان نه د دفاع کولو د حق ملاتړ کوي. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو د علمي ټولنې مشر ډاکټر مهدی عبدالهادي وایي اسرائیلي او فلسطینی مشران دواړه د شاتګ لپاره چندانې اراده نه ښیي. عبدالهادي انوای
نتنیاهو ریفیوز انی ریکنسیلیشن انی نیګوشیشن انی هولټینګ اف د اپریشن اند هی از کیرینګ اون د میشن اس یوزوال د سیم ثینګ حماس.
نتنیاهو هیڅ روغه جوړه خبرې او د عملیاتو درول نه غواړي او دا د معمول په شان خپل ماموریت ته دوام ورکوي. حماس دې ته ورته کار کوي او وایي څه چې پیښیږي موږ ټولو ته دې پیښ شي. اسرائیل ادعا کوي له هغه وخت نه را په دې خوا چې عملیات پیل شوي دي، اسرائیلو د ننه د غزې په تړانګه کې څه باندې 1000 هدفونه ویشتلي دي او پوځ 1500 د احتیاط عسکر جلب کړي دي او اوس په دې باندې غور کوي چې ځمکني عملیات پیل کړي یا نه.
د مهمو خبرونو سره ټکی لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو نمایندانو موافقه کړې چې د انتخاباتو بشپړې رایې دې بیا وکتل شي او وعده یې کړې چې د هغې نتیجې به قبول کړي. په افغانستان کې چارواکي وایي د سړک د غاړې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 10 وژل شوي دي. دغه کسان په بېلابېلو چاودنو کې وژل شوي. تر ټولو مرګونی برید پرون د شنبې په ورځ په قندهار کې وشو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کړې ده چې په غزې باندې د اسرائیلو هوایي حملو کې په 15 ورځ هم دوام وکړو. اوس سوالو کسانو پرون د شنبې په ورځ په بغداد کې د خلکو د کورونو په سیمه کې په یوې ودانۍ باندې حمله وکړه. لږ تر لږه 9 کسې وژل چې زیاتره پکې ښځې وې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات پیل شوي دي او ویل کیږي چې په سلګونو ترګر وژل شوي دي، خو د شمالي وزیرستان نه شاوخوا لسو لکو پورې کډوال هم نورو سیمو ته غوښتي دي. د مدني حقوقو دپاره فعالین وایي چې د پاکستان رسنۍ د دغو کډوالو ستونزو ته دومره پام نه کوي چې څومره یې نورو مسایلو ته کوي، او هم په دغه وجه باندې په پاکستان کې حکومتي ادارې هم د کډوالو مسایلو ته پام نه کوي. په دې موضوع مونږ د سیاسي حقوقو د کارپو رشید اورگزی سره مرکه کړی ده. د پاکستان د میډیا په حق لباندې کې خبرو وکړو، په پاکستانی میډیا کې لکه د نورو مسلو په پرتلا دې مسلې ته بالکل هم پام نه کیږي، او یو څو ورځې مخکې خو د وزیر قادر بلوچ هغه بیان هم راغلی و چې افغانستان ته یوازې یو څو تنه اوړېدلی دي، کېدای شي یا لس یا شلی، او دا څومره چې خلک وایي دا دروغ دي. نو دغه کې پاکستان ولې صفا خبره نه کوي؟ یو بیا د میډیا ده حواله سره کرا ته خبرو کې
پاکستان خو خپل هغه خجلتو پټي، هغه خپل شرم پټي، ګنده کدا تا دا نه حساب کوي. دا تا دا خود نه د ګورنمنت د افغان ګورنمنت ایشو کړي، یو ان او باقاعده دا خبر تصدیق کړي تقریبا یو لک 2000 کسان په افغانستان کې د میران شاه ایجنسی نه د وزیرستان ایجنسی نه غلطه تلي خبر راغله د میډیا نو. میډیا خو پاکستان کې کلم آزادانه نه، او خاص کر بیا د ایشو کې کوم ایشو کې فوج ملوث وی او د فوج لاس وی اخشي کې خو میډیا بالکل هم لاس نه چي، لکه د جی او سټاند تو اخلا، حمید میر سټاند تو اخلا. نو میډیا د فوج یو زلی دره خو متنس نه لخوا دغه اثر باندې کار کوي، او کله هم غلطی شو برکینا یعنی توجه نور کوي کوم کې د فوج یا د فوج په خبره باندې یا په مخ باندې خبره راځي. بلوچستان ایشو تاسو سره ډېر به ته هاشه ایشو وګورا د 1965 جنگ کوم بیل له جنگي وکټري کې بدل ک په فتح کې بدل ک، او بیا خپل ملک نه خپل قوم نه د سنې کتر کې خپل لغا تبعی بربادي هغه شکست پټون هم د میډیا تاسو وګورې، یعنی ایون ډان تاسو وګورې د ډان والا د 65 والا د 71 والا ایډیټوریلز وګورې د احمدیز باندې کوم بل پاس او د غیډ ټول یو غری ون ډان یعنی لیبرال اخبار شمار کی یي هوغام پرو ملټری پرو سټیټ وی دا سی ایشوز.
نو د پاکستان دغه اوس مسله د ایډی پیس مسلې ته به بیرته راشو چې دا خو ډیر لوی شمیر دی، لس لک خلک به کور کېدل نور زاینو ته تل، او د پاکستان میډیا به دې باندې خبرې نه کوي، او د دې د واپسۍ هم لا تر اوسه پورې امکانات نشته. نور کمی تړلې ستونزې دي چې هغه د دې مسلې نه راپورته کړي شي.
د تهاش مسلې نه د آی ڈی پیز خو تاسو دا وګڼئ چې د ژوند ټوله بحثیت یو ژوند مسله ورته جوړه شوه، نوي ځای کې الوکیټ کیدل او هر یو شی لکه تمال او کور او ګټه او تاوان پټه وغیرہ هر یو شی ته نه لاس وینځ یا یو نوي ځای کې ریلوکیټ کیږي، او بیا تاسو سره ډاکومنټیشن نوي شناختی کارډ نوي پولیس تا تنگ گئی خلک تا تا په بد نظر باندې ګوري. په 1300 کالو کې پاکستانی سٹیٹ ریاست اور میڈیا دا فاٹا خلق اور فاٹا نور پاکستان تدا سے خود دلی لکہ دا ٹول مفروران دی دا ٹول طالبان دی. نو پا نور پاکستان کے دا فاٹا اور دا آئی ڈی پیز اور دا قبائل اگا یو قسم تا ایمیج جوڑ شو ٹول طالبان دی ٹول دہشت گرد دی زمانوں پوری بمونت تڑی. نو دینا تا سو خپل اندازہ ہو لگے دا غوتا یو اپ ہیل ٹاس تے ہو باوجود مجبور دی یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی، او چې کوم په خوا بار تر وتلی کا اورغزی دی کا مومن دی کا افریدی دی غم ندی تلی سلګ زګ پکې مینس کې تلی، خو حالات غل توسم بیا کینی صورت حال دی اج لګ زګ حالات خراب شي بیا بیر تر راشي ہے.
دیکھیے کہ تاسو د پاکستانی میډیا خبره کو کوم گا پاکستان میډیا باندې تور لګو چې اغوی د پښتنو په حق لچی کوم پروپاګاندا کوي، هغه دغه میډیا کې پښتانه خوم ډیر دی کنه؟
دشتا پختانم پکشتا خو تعداد دور نه دی او غ اونرز نه دی بیا، لکه تاسو یو مثال دار کوم یو داوړ د بین الاقوامی ادارو سره میډیا سره اٹیچ دی او وزیرستان نه رپورټینګ کوي. دا یو انټرویو ما پڑھاو والا نو انټرویو کې دا وی چې ایون بی بی سی نو ماین گانو تم فوج کوم دی دا یو قسم ته دباو پیا چې ز کیژولټیز یا کوم مرګونه دی یا کوم تاوان دی غا لګ کم شو کوي چې د ملک بدنامی نه کیږي یا د ادارې بدنامی نه کیږي بل دا اوس یو جمشید سے پکور میں دو درے زلی حملے و شوید اور دیر بے تحاش صحافیان پا کمروشو پا فاٹا کے پا پے خور کے چاہے تا پوسوک دا صحافی بیا سوک تا پوسوک
دا مطبوعاتو تبصرے
نن سحر مو دا افغانستان دا روانو حالاتو پا باب دا مطبوعاتو تبصرو لپارا دا افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د را پیدا شوی جنجال د ختمولو په منظور د امریکا د خارجه وزیر جان کیری د وروستیو حالو ځلو په حقله د رویټرز او ای پی اجنسونو ریپورټونو او د نیویارک ټایمز رسپانډي ویسر مقالې ته ځای ورکړی دی. د شپږ زره افغان ترجمانانو د غیر یقیني سرنوشت په اړه به د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د یو ریپورټ مهم ټکي هم درته وړاندې کړو. دا هغه کسان دي چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی او د امریکا د ویزې په انتظار په ډېره بې صبرۍ شپې او ورځې سبا کوي. د ای پی خبری اژانس له کابل نه ریپورټ ورکوي چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری پرون ناوخته پورې کوښښ کاوه چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو واټن کم کړي. روغې په منظور د هغو انتخاباتي حوزو د رایو بیا شمیرلو ته غاړه کیږدي چې ګمان کیږي ټکی پکې شوی ده. اژانس وایي چې په کابل کې د جان کیری روان ماموریت له یو ډېر مشکل پړاو نه تیر شو، خو هغه وکولی شو چې په وروستۍ شیبه کې دواړه کاندیدان دې ته وهڅوي چې وړاندیزې ومني او خپل دریځونه نرم کړي. جان کیری په کابل کې د دوهم ځل لپاره پرون د امریکا په سفارت کې له ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره وکتل او د ملګرو ملتونو د یو پلان په اړه ورسره په تفصیل خبرې وکړې چې د ځینو انتخاباتي حوزو د رایو د بیا څېړلو او حسابولو په اړه وړاندې کړی. ټاکل شوی وه چې جان کیری پرون ویانا ته سفر وکړي خو خپل سفر یې وځنډاو. د ای پی اژانس رپورټ ورکوي ک انتخابات هر یو کاندید وګټي له امریکا سره به هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې جمهور رئیس کرزی تر اوسه پورې لاسلیک کول نه انکار کړی دی. د رویټرز خبری اژانس وایي کله چې امریکا د عراق حالاتو ته ګوري نو نه غواړي چې د خپلو عسکرو له ویسونو وروسته داسې به افغانستان په میراث پرېږدي چې په سیاسي ډول بې ثباته وي. اژانس وایي چې متحده ایالاتو د 2001 میلادي کال نه را په دې خوا د طالبانو په خلاف په جنگ کې د 2000 نه زیات عسکر له لاسه ورکړي دي او په سلګونو میلیارډ ډالر یې له خپلې خزانې نه په دغه ملک کې خرڅ کړي دي. دواړه جنګونه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده او قیمتي جنګونه ګڼل کیږي. د نیویارک ټایمز رسپانې په خپلې وې سر مقالې کې چې د افغانستان د دولارې تر عنوان لاندې چاپ کړی د لیکي روانې شخړې او څه ملامتیا باید د انتخاباتو کمیسیون هم په غاړه واخلي. بې وخته یې د دوشنبې په ورځ لومړنۍ نتیجه اعلان کړه او د سیاسي کشمکش لپاره لار خلاصه کړه. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه د وتو لپاره ځانونه چمتو کوي، طالبانو د خپلو حملو لمن پراخه کړې، د ملکیانو تلفات مخ پر زیاتېدو دي، په هیواد کې امنیتي وضع په کراره کراره کمزوري کیږي. نو په داسې یوې نازکې مرحلې کې د سیاستمدارانو ترمنځ د چوکۍ او قدرت په سر کړکېچ به افغانستان نور هم بې ثباته کړي. او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې شپږ زره ترجمانان امریکا ته د تګ په انتظار ناست دي، خو د امریکا خارجه وزارت وایي د فعلاً لپاره ورسره ویزې خلاصې شوې دي. د خلک باید صبر وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا کانګرس د 2014 میلادي کال لپاره د 3000 افغان ترجمانانو لپاره د ویزه ورکولو حد ټاکلی و.
او اوس ته هوا حالات په کابل کې دا اوس وخت ته دوه خلوړه درجه 15 درش ټیټه 13 درجه د اسمان شین دی. قندهار کې ته دوه خلوړه درجه 8 درش ټیټه 22 درجه د اسمان شین دی. کوټه کې ته دوه خلوړه درجه سلويخ ټیټه 22 درجه د اسمان شین دی. په خبر کې هم سلويخ او ټیټه درجه 9 درجه ده باران وریږي. زموږ پرونه په دې وخت پای ته رسیږي. موږ تاسو ته اجازه غواړو. خدای پامان.